بیننده ها و شنونده های گرامی برنامه روک و راه سلام. آرزو دارم صحت و سلامت باشین و بیننده برنامه روک و راست هم باشین. من فوزیه احسان با همکارم سید سلیمان آشنا یک ساعت دیگه در خدمت هستیم.
مننه فوزیه جان، تاسو په خیر راغلی. زه سید سلیمان آشنا یم. نن د سپینې خبرې یا روک و راست پرونه کې موږ ستاسو قربانی یو. منګه په دې غږیږو چې په افغانستان کې د نړیوالو مرستو کمیدلو اغیزې به څه وي، په چا باندې اغیزه کوي، څه ډول کیږي او څوک دا مرستې کوي او ولې ځنډول شوي دي؟ موږ سره به په دې خپرونه کې چې یو ساعت تقریبا دوام کوي میلمانه به وي. خو تر هغې نه مخکې راځو چې یو عمومي د دې بحث لپاره لاره جوړه شي. هغه دا ده چې د ناروی د کډوالو شورا ویلي چې د امریکا د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ اجرایوي فرمان چې د دریو میاشتو دپاره یې ځینې بهرنۍ مرستې بندې کړي دي، دا به د افغانستان دپاره ناوړې پایلې ولري. موږ په همدغه موضوع باندې د خپلو میلمنو سره غږیږو.
بله، البته آشنا صاحب یک گزارش هم در این رابطه داریم. البته یاند اگلند رئیس شورای پناهندگان ناروی میگوید که فرمان رئیس جمهور ترامپ مبنی بر متوقف ساختن کمک های خارجی امریکا برای 90 روز پیامدهای ناگوار برای مردم افغانستان دارد. آقای ایگلند که اخیرا از افغانستان دیدن کرده، البته گفته که میلیون ها نفر به شمول زنان و کودکان در بدترین حالت بحرانی قرار دارند و تلاش و کمک های نهادهای بین المللی ضروری است. البته همکارم جیلانوری گزارش در این مورد داره که تقدیمتان می شود.
یعنی گلند می گوید متوقف ساختن کمک های خارجی امریکا برای 90 روز بر اساس فرمان تازه جمهور ترامپ پیامدهای آنی و ناگوارا برای افغانستان، جایی که کمک های بشری از قبل کاهش یافته است، در پی دارد. این تصمیم نهادهای بشری در داخل افغانستان را با مشکلات تازه روبرو می کند.
در خبرهایی که در کابل و دیگر کشورها که کمک دریافت می کنند منتشر شده، این است که برای 90 روز تمام کمک ها به تعلیق در خواهد آمد.
رئیس جمهور ترامپ پس از آغاز دوره کاریش کمک های انکشافی خارجی را به طور موقت متوقف ساخت تا کفافیت و ثبات نهادهای مربوط با در نظر داشت پالیسی خارجی را بررسی شوند. تا کنون مشخص نیست که پول کمک بشری افغانستان که از طریق نهادهای بشری و ملل متحد به افغانستان می رسد در این تعلیق شامل است یا خیر.
ایالات متحده یک کمک کننده عمومی بشری در جهان است و با قطع کمک ها اکنون بیشتر ملیگرا عمل می کند. به همین خاطر قطع کمک های ایالات متحده به طور آنی پیامدهای مصیبت بار در بر خواهد داشت.
روز چهارشنبه این شورا با نشر اعلامیه گفته است که در حال حاضر میلیون ها نفر با شمول زنان و کودکان آسیب پذیر در شرایط سخت به سر میبرند و با آغاز فصل زمستان در این اعلامیه آمده است که با تشدید بحران بشری در این کشور نیاز است تا نهادهای بین المللی کمک رسان در این کشور تلاش های خود را برای افغانستان افزایش دهند. ایگلند در سفر اخیرش به کابل در مورد تحصیل زنان و دختران با رهبران طالبان نیز صحبت کرد و از آنها خواست که باید مکاتب و دانشگاه ها را برای دختران و زنان افغان باز کنند.
طالبان حق آموزش را از دختران و زنان سلب کرده است. من به طور مستقیم با رهبری طالبان صحبت کردم. اکنون برای چهارمین بار گفتم که این اقدام برای افغانستان مصیبت بار است. برای رشد کشور و زنان افغان پیامد بد دارد.
حدود 23 میلیون نفوس افغانستان با مشکلات بشری روبرو هستند و نیاز به کمک دارند و دلیل بحران‌های جهانی اخیراً این کمک‌ها به افغانستان کاهش یافته است. از سال 2022 بدین سو طالبان زنان را از کار در نهادهای بشری ممنوع ساختند. نگلند گفت شورای آنها و سایر نهادها در داخل افغانستان با وجود این محدودیت‌ها به فعالیت‌هایشان ادامه دادند، اما نداشتن بودجه کار آنها را با خطر مواجه کرده است. جیلانوری، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ټول خبره داده چې په افغانستان کې د بشری مرستو په کمیدلو سره به افغانانو سره څه کیږي او د اړمنو افغانانو لاسنیوی به څنګه کیږي. موږ دې نن خبرونې دپاره دوه محترمو میلمنو ته بلنه ورکړې. یو عبدالحمید جلیلی صاحب دی چې د په خیبر پختونخوا کې د کډوالو دپاره د افغانستان د قونسلګرۍ پخوانی آتشه پاتې شوی دی. دی به موږ سره په سکایپ وصلي. جلیلی صاحب، زموږ غږ لرئ؟ تاسې وصلاستئ؟
او سلامونه اونی که هیلی تاست دوست تاست اولیدم کن.
دیره منه نمنگم تاسی گورو کور ودن. او بل محترم ملمز منگ از رخ شافیزی سب ده چه ده افغانستان د سوداگری د خونی د عامل رئیس پاته شوه و او د ایکو سازمان رئیس هم پاته شوه و البته د هیواد ده پاره نو هغه تر اوسه فکر کوم چې موږ سره وصل نه دی. اما د خبرونه په جریان کې به کېدای شي چې موږ سره یا د سکایپ یا د ټلیفون د لارې وصل شي او بیا به هغه سره پوښتنې مطرح کړو. جلیل صاحب، زه په پیل کې پوښتنه تاسو نه مې کوله چې که تاسو موږ ته اول عمومي نظر درسې راکړئ، تاسو د حالات ګوري چې د مرستو کمیدلو سره وي چې اړمنو افغانانو وضعیت به ډیر خراب شي، اساسا کم قشر افغانان دي دا چې په افغانستان کې ډیر زیات په دې بیرونی مرستو متکی دي او هغوی ته به زیان ورسیږي؟
یو ځل بیا مجدد سلامونه تاسو ته. معلومه ده چې افغانستان کې چې کوم کومکونه یا مرستې د نړیوالو لخوا نه کیږي، هغه په مختلف ابعادو کې دي. مثلا بشري مرستې دي چې خوراکي مواد ورته تقسیمیږي، همدارنګه په صحت برخه کې کیږي، همدارنګه تعلیمي بخش کې هم مرستې حکومت کیږي. او د دې د خطر داغه د دبليو ایچ او تاسو مې صاحب ګوري، هغه بیل د تقریبا هغه په اساس منی د افغانستان د نیم نه زیات خلک صحي مرسته ضرورت لري. همدارنګه خوراکي موادو ته د افغانستان د نفوس نه نیم زیات خلک خوراکي موادو ته ضرورت لري. او د تعلیمي موضوعات خو ټولو ته معلومه ده چې په ډېرو ولایتو کې هغه موضوعات په کیفیت نشته دي. بینان په دې کې زیاتره هغه خلک متاثره کیږي چې لومړی هغه په داخل کې ویزه شوي دي، دویم کټګوري کې هم چې د پاکستان او د ایران نه د مهاجرینو په حیث باندې افغانستان ته داخل شوي دي، درې مهاغه کټګوري چې په هغه کې په اقلیمي بدلونونو په اساس باندې هغه ته وچکالي ده او هغه خپل پخوا چې کوم زیمه چې باندې معیشت روان و هغه معیشت نیمګړی شوی دی. سلورمه هغه خلک چې تاسو معلومه دي چې د تیر حکومت کې په مختلفو ادارو کې کار کوو، په مؤسساتو کې کار کوو، په داخلي حکومت کې کار کوو، لکه د اردو ملي ټول هغه مسؤولین، لکه د پولیس ملي ټول هغه مسؤولین، لکه د افغانستان د نورو اداراتو چې هلته اوس لغوه شوي دي بالکل موجود اوس نه دي. هغه خلک دي چې اوس هیڅ عاید نه لري، نو په دې اساس باندې دا بیا دو ټول نه غي نه زیات بیا دا متاثره کی من هیڅ مجموع په افغانستان کې د غربت کچم تاسو ته معلومه ده چې هغه تقریبا ډېر زیاته ده. د افغانستان دغه د بېوزلو هیوادونو نه په نړۍ کې شمارل کیږي. بینان د دې کومکونو اثر من هیڅ مجموع په ټول افغانانو باندې دی، په ځانګړي ډول باندې هغه کسان او هغه کټګوري چې ما تاسو ته مخکې په دې ارتباط باندې خبره وکړه.
مننه جلیل صاحب. یو تاسو ما مخکې معرفي کې یاد کړل چې تاسو په خوا په خیبر پختونخوا کې د افغانستان د کنسولۍ د کډوالو په چارو کې البته آتشا وي. زه غواړم لږ تا د کډوالو باره کې کوم معلومات راکړي چې دا بیرته ستنیدونکي کډوال چې اکثرا د نړیوالو مؤسسو په لارښوونه او د هغوی په لارښوونو په کومکونو باندې بیرته افغانستان ته ستنیږي، دوی داخل د افغانستان کې څومره د دغه نړیوالو بهرنیو عمومي مرستو باندې متکی ژوند کوي یا غواړي چې ژوند وکړي؟
ګوري دلته که په ایران کې دي او که په افغانستان کې دي او یا په نورو هیوادونو کې دي، په هر او پاکستان کې دي یا په نورو هیوادونو کې دي، دلته مختلف قسمه کټګوري مهاجرین دي. د مثال په ډول زاول د پاکستان په ارتباط باندې ویم چې سوال لسل که مهاجرین هغه اوسیږي چې هغه د پی او آر کارت لري، یونیسیار لخوا نه یا د ملګرو ملتونو لخوا نه ثبت او رجستر دي. نیم لکه زمونږ هغه مهاجرین وو چې موږ په 2013 کې هغه د افغانستان او پاکستان په مزمنه د یو توافق په اثر سمانی هغه سب تو راجستر چې ملل متحد هغه سره هیڅ ډول کومکونه په داخل د پاکستان بل دی نه کی. او ډیر ډیر هغه مهاجرین دي چې هغه بالکل پاکستان کې به اسناد نه لري یا پاکستانی کارتونه لرو دا اوس په بلاک شو دي او یا بیرته افغانستان ته یو ځل تلي، بیرته پاکستان ته تلي دي او سره ایستل کیږي. او دا غینه یو بل کټګوري غوړي چې د 2020م د اگست 15 مینه روسه پاکستان ته تلي دي. او دا سي په دغه شکل باندې پیران مختلف کټګوري دي. یوازې هغه خلک سره د پاکستان نه زیات مربي او سند اعظم راست کیږي چې هغه د پی او آر کارتونو والوي افغانستان ته داخل دي، او د ای سی سی کارتونو د نور نه دایم ته هغه ته بسینه نه کوي. ځکه تاسو معلومه ده چې دا کم کورونه چې په پاکستان ته په خوار غړي واغ یو کور او اوس چې د دې خونځي سلور یا 15 کورونه جوړ شوی دي، په داخل د پاکستان کې د سرپناه ډیر دغه موضوع ده چې هغه ته اوسه پوری توجه نه ده شوی. ډیر خلک او داخل د افغانستان کې سرپناه نه لري، یعنی زیاتره هغه وخت کې و ماته مهاجرینو دا ویل چې دا زه اوس د دې موټر کې کینو زه د ټرک والا ته یا د لارې والا ته ویم چې چیرته واړی، یعنی دا زما کړه چیرته واړی، زه خاطر سرپناه نه لرم او دې د خطر سنشته دی. همدارنګه د کاریابۍ موضوع ده چې په داخل د افغانستان کې تاته معلومه ده چې په زرګونو خلک روزانه د مختلفو غیر قانوني لارونو د افغانستان نه هغې نه وځي، او په افغانستان کې یو قسم ته طبقاتي نظام دی، او په دې معنا چې یوه طبقه ټوله حاکمه ده، د اول بس نه نیولې تر شپږمه بس ته پورې ټوله مغی دي. نور خلک د دولتي امکاناتو نه او د دې امتیازاتو نه مستفید په هغه لیول سره نه دي. کارخانه په داخل د افغانستان کې نشته. د کاریابۍ یو غټه موضوع ده، د کاریابۍ موضوع ده چې دا هم تاسو مده غټ افغانستان کې بیا د هغې نه وروسته چې په داخل د افغانستان کې هغې ته د صحي په پروګرامونه دي، او همدارنګه ورسره تعلیمي موضوعات دي. بنان دغه ټول چې دي دغه افغانان چې دغه مشکلات دي، دغه تکالیف دي، د افغانستان کې چې کومې مرستې ورسره کېږي د ملالی متحد لخوا تقریبا اولویه کومه دي، معنی چې یوه میاشت یا یوه نیمه میاشت یا که ډیر شي تقریبا شل یا دیرش ورځې هغې د خطره بسیا کوي، لیکن د هغې نه اخوا ته به د بغیر د نه هیڅ مرسته او کومک دوی سره نه کوي.
مننه جلیل صاحب،
تشکر از شما. به شما برمیگردیم. بالا هم همکارم میگن که حافظی سه بعد خط داریم. حافظی سه سلام به شما، خوش آمدین. سگ صدای مرا دارین، سلام به شما.
سلام بر شما.
تشکر میکنم حافظی صاحب، صدایتان که بسیار پخش است، اگر کمک صدایتان را بلند بسازین. بازم
سلام مجدد به شما،
خوش آمدید
و مهمانان گرانقدر و همچنان بینندگان محترم تلویزیون آشنا.
بسیار ممنونتان، بسیار خوش آمدین، تشکر از وقتتان. شما البته در مقدمه نمیفهم صحبت های جلیلی صاحب شنیدین. خب شورای پناهندگان ناروی از وضعیت بشری در افغانستان ابراز نگرانی کرده و چندین مسئله، یکی تغییرات اقلیمی، یکی بازگشت مهاجرین و وضعیت سیاسی افغانستان و اقتصاد شکسته افغانستان باعث بحران بشری در افغانستان گفتن. سوال ما در اول از شما ایست که شما وضعیت اقتصادی افغانستان هم اکنون چیگونه ارزیابی میکنه؟ چگونه است از نظرتان یک اقتصاد در هم شکسته یا متوسط؟ چگونه شما ای را میبینین در حال حاضر؟
اقتصاد اول که باید خدمت شما عرض بکنم که نظر به هر مؤسسه خارجی خود افغانها بهتر درک میکنن که افغانستان در چه حالت است و ما و ایمان کسی که با سطور خصوصی افغانستان و با مستلفین افغانستان و با مولدین افغانستان کار کردیم در کمهی است که اقتصاد افغانستان از سالهای دراز به این طرف اقتصاد بیمار، اقتصاد ناتوان، اقتصاد وابسته است و با تغییراتی که در افغانستان آمد در 3 سال گذشته همون یک رونق کاذبی هم که بنا به حکومت‌های به قید و شرط و آدمیدانی دنیا بود و همون فروکش کرد و چیری واقعی کریه اقتصاد بدوی موجود افغانستان خود نشان داد و فعلا ما در بدترین حالت ممکن اقتصادی در بین کشورهای همسایه قرار داریم. متاسفانه در اقتصاد دنیا هم ما یک کشور بسیار اقتصاده، بسیار فقیر و کشوری هستیم که هیچ نوع رفاه اقتصادی و اجتماعی را آدم در مدت رفت کردن.
یعنی شما فکر میکنین که حالا افغانستان نسبت به پیش از سال 2021 بیشتر وابسته به کمک های خارجی است؟ یعنی نیازمند اگر کمک های خارجی نباشه، همچنانه که رئیس شورای پناهندگان ناروی با اشاره به فرمان جدید رئیس جمهور ترامپ گفته که اگر کمک های خارجی نباشه پیامدهای ناگواری بر افغانستان خواهد بود، امی فرمانی که بر 3 ماه بر توقف کمک های خارجی صادر شده که شورای پناهندگان ناروی او را بر افغانستان البته پیامد ناگوار گفته، شما چه فکر میکنین؟ پیامد از این چیست و چقدر افغانستان هنوز هم تا چی حد یعنی به کمک های خارجی وابسته است؟
اول خب باید به حضور شما عرض بکنم که هیچ کشور بر مبنای گدایی و یارانه های شردوستانی دنیا به پیشرفت و ترقی نرسیده. راه پیشرفت از راه خیرات جداست و باید ما راه رشد در پیش بگیریم، راه انکشاف اقتصادی را در پیش بگیریم، راه جلب سرمایه گذاری و پیشرفت. تا چه وقت دست ما دراز باشه که ما گدایی کنیم اگر یک کس نخواست با ما یارانه بده و از ما از بشنگی بونده؟ ای اصلا همی تفکر تفکر نادرست است. باید ما این تغییر بکیم. و گذشته از این کمک هایی رم که ایالات متحده امریکا میکد به افغانستان در شرایط بحرانی و سخت در کنار کمک های دیگر کشورها میتونست یک قطره آب باشه و گلوی بیماری که سخت تشنه و گرسنه است. ولی اون کدام مشکل اساسی افغانستان رفع نمی کنه و افغانستان نیازمند یک رستاخیز اقتصادی است و تمام توانش هم داره، هم منابع طبیعی داره، هم نیروی کار انسانی داره، هم یک موقعیت یا لوکیشن بسیار خوب داره که منطقه بسیار مرکز دنیا را به هم وصل میکنه، جنوب آسیا را به آسیای مرکزی، شرق آسیا را به آسیای غربی و به خلیج. بنابراین این دلایل افغانستان مستعد رشد است. ما همه چیز داریم، فقط مدیریت، رهبری و بستر سیاسی مناسب نداریم.
من نه افیزی سپتا ستړی مشی او لیدونکو نه بم یو خواهش کومنګ به یو لنډه وقفه واخلو او د وقفه وروسته به بیرته راشو جلیلی سپ سره او تاسو محترم افیزی سپ سره به خپل بحث دوام ورکو. من سره وسی
هایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بنبست های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. هایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
د سپینې خبرې یا روکراس خبرونه ته بیا هم ښه راغلاست. ستړي مشئ، موږ سره عبدالحمید جلیلی صاحب او ازرخ شافیزي صاحب میلمانه دي او موږ په دې غږیږو چې په افغانستان کې د مرستو کمیدلو اغیزې به څه او څوک به ډیر اغیزمن شي. حافیزي صاحب، تاسې نه هم به نظر اخلم، خو جلیلی صاحب اول نظر راکړي چې موږ په ځینو موردونو وغږیدلو چې دا بیروني مرستې ډیر خلک پرې متکی دي په افغانستان کې، او ډیر عوامل یې په خپله حافیزي صاحب هم ذکر کړل چې ولې افغانستان خلک ډیر زیات بهرنیو مرستو ته محتاج پاتې شو، لکه تاسې هم چې په پیل کې یاد کړو. زما پوښتنه دا ده چې دا په افغانستان کې داخل کې حاکمیت خو هم ډیرې منابع د عوایدو لري، دا ټول یې او تقریبا په اوسط ډول باندې د کال په میلیاردونو ډالر دوی سره راټولیږي، او دا ډیر خلک چې لس یولس یا پنځلس میلیونه خلک چې بیخي اشد ضرورت مرستو ته لري، هغه هم په نړیوالې ټولنې باندې په اوږو بار دي، بیرون نه ورته کومکونه ورځي. نو دا داخلي منابع پیسې یا عواید ولې دنه استفاده یعنی درسته نه کیږي؟ یعنی ولې باید څنګه دا پوښتنه جوړه کړم چې انتقادي ډیر نه اخلم، غواړم معلومات واخلم په دې باره کې، خو ولې دا حاکمیت نشي کولی چې خپل ولس دومره د بیګانه مرستو لپاره په اصطلاح محتاج ساتلی وي؟
لکه څنګه چې مخکې حافظي صاحب دا خبره وکړه چې په بهرنیو مرستو باندې یقینا موږ هغه کم درد چې دی هغه نه دوا کې، هغې د خطره دوا نشته دی. موږ باید خپله لاس په کار شو. افغانستان حکومت باید دغه په دې ارتباط باندې مسؤلیت لري، لیکن دغه څو بعده لري. یو تاسو ته معلومه ده چې په 2010 په پوښا کې په لکونو مهاجرین چې اروپا ته لاړل، هلته ټوله اروپا پې ورخطا وه، نو په داخل د افغانستان کې کچا یو خدا ده چې کچا د غربت او کچا د دې چې خلکو څومره مرستې ته ضرورت دي، دا دومره زیاته ده چې د افغانستان حکومت د اوسني کوم ظروف او د افغانستان حکومت چې اوسنۍ ورسره کومه بودیجه ده، زه فکر نه کوم چې د ټولو مرستې دا هغې ته پوره رسیدګي وکړي. دا خو یو جانب دی. دویمه موضوع دا ده چې دا تقریبا یو څه هم لري، هغه یو پوره پرظرفیته ادارات وړي چې د اوس چې د افغانستان د استراري مرستو کوم اداره د اورندارنګ د کټوالو وزارت ته دا غسي اکټیو نه دی په ارتباط باندې هغه سي چې به ټول مرستي خلکو ته ورورسي یو د خطرې یو بودیجه ولري یو د خطرې یو قوي پلانینګ ولري او همدارنګ د خارجي مؤسسه سره یو مشترک میکانیزم او طرحې په اساس باندې مخکې لاړ شي تر اوسه پورې متاسفانه په دې دریو کالو کې دا غسي پروګرام موږ نه دی لیدل بل موضوع دا چې تر اوسه پورې نویل مؤمنین به د ډیرو شیانو ته دغه مختصي کړی وي یعنی مطلب ځانګړي کړی وي خو د بیړنۍ مرستو په ارتباط باندې که تاسو د افغانستان تیره بودیجه هم وګورئ او د اوسنۍ بودیجه هم وګورئ په هغه منوال او په هغه اندازه باندې دوی ورته توجه نه ده ورکړې او تقریبا چې یو قسم ته تاثر لکه پخوانه چې پروت دی یو د ډیرو سره داسې وغږېدلم هغه د هغې متاسفانه ډېر ټولې دغه سینې دي البته ټولې دغه سینې دي البته یو تعداد دا وي چې حتی ورکول چې دی دا زموږ مسؤلیت نه دی بلکې دا د الله تعالی مسؤلیت دی بل البته بیا دا خبره ټولې دغه سینې دي خو لیکن دغسې ذهنیت هم شته دی بنان دغه ټول مسایل په دې باندې راچپی چې اوسه پورې که مؤثر اقدامات نشته دی او نه کوم ځانګړې بودیجه چې دوی څومره پیسې لري هغه دې ته
حافظی صاحب که تاسو خپل نظر راسه شریکی ولی دا دومره میلیاردونو ډالر چې په افغانستان کې د کال په اوسط ډول باندې کې یاد کو تقریبا 4-5 میلیارد خو عادي ټولیږي دا ولی د افغانستان د خلکو دغه روزمره اولویتونه نشي پوره کوله یا ولی یعنی عمومي لحاظ نه لګي که توضیح کوي چې دا کم سیاسي آباد لري دلته غلا روانه ده د پیسو که څه د ولې باید خلک محتاج شي بیرونی ستاسو په اصطلاح خیرات مرستو ته حافظی صاحب تاسو زما غږ لرئ او مهرباني
زما از دغه دي چې مخکې هم د افغانستان اقتصاد ما عرض وکړ چې تاسو ته سلام وي او جلدی صاحب ته مخکې هم د افغانستان اقتصاد دغه سي یو بسیا اقتصاد نه و کتا سودا زمونږ انکشافي پروژې د سلطنت په دوران کې هم وګوري ټول د بهرنۍ هیوادونو په مرسته جوړ شوې دي د کانال د ننګرهار دی کوادی هلمند او ارغنداب دی کا نغلو برخنایي هغه دیم دی یا مایپر یا کجکی داله ټول یا امریکایانی جوړ کړی دي یا شوروویانی جوړ کړی دي یا جرمنانی جوړ کړی دي دا د کابل جلال آباد پر خام سرک جرمنان جوړ کړی دي مایپر بند هم سروبی بند هم دا جرمنان جوړ کړی دي کانال ادوادی انکشاف پکتیا هم جرمنان جوړ کړی وو بیا سالنګ او د قندهار هرات سرک تر غونډي پوری هم بیا روسان جوړ کړی دي او په هر صورت یعنی کتا سو د تیر تاریخ د اقتصادي د افغانستان ته په تیر سل کال کې وګورئ افغانستان هر وخت د بهرنۍ مرستو په انتظار په تمه وو ولې د انکشافي ودې لپاره د دروازې لپاره ډېر لږ و یا په استراري حالاتو کې چې مثلا وچکالي وو یا مثلا سیلابونه وو یا مثلا زلزلې دا شیان بیا بینالمللي مرستې بشري غوښتله ولې د دنیا عادي مرستې د پرمختګ لپاره د انکشاف لپاره د ودې لپاره د اقتصادي رشد لپاره شتون درلود اوس مهال زموږ اقتصاد کوچنی شوی دی یعنی د تیر په پرتله چا وخت هم زموږ اقتصاد یو متعارف اقتصاد نه و که چیرې موږ تاسو د جی ډی پی د ایران وګڼو یا مثلا د پاکستان یا د کوچنی هیواد لکه دوبی هغوی نږدې تریلیون ډالر ته رسیدلي دي زموږ ټول جی ډی پی د په حال د رونق د اقتصادي د افغانستان چې کال 2011 او کال 2012 یوش میلیارد ډالر ته رسیدلی و بیا څوکا پس 2014 مخکته شو تر 19 میلیارد پورې ورسیدله او اوس مهال تر 13 میلیارد هم کم دی یعنی د ودې پر ځای شا تک لري نو په دې خاطر باندې افغانستان یو اقتصادي رستاخیز ضرورت لري زموږ اقتصادي مزیتونه دغه سي نه دي مونږ ډېر قانون لرو ډېر معدن لرو ډېر بایسیدات بشري نیرو قوه لرو ډېر سرګردان سندونه لرو چې لاهودي زی پاکستان ته زی منځنی ایشیا ته زی ایران ته اما په خپل برق واردو ډیر امکان شته چې دا وارداتي چوکې چې تقریبا 3 میلیارد ډالر رسمي رجستر دي چې راځي افغانستان ته دا د نفت افغانستان کې تولید کړو او حتی کولی شو چې اوس صادرات هم ولرو دا د تولیدي محصولات ولې تر اوسه پورې متاسفانه د یو اقتصادي معقول واقعي اقتصادي تکلار د نشتون له دلیله په فاین زمان کې دی اولویتونو نه تعینیدلو پر بنسټ او داسې اټکلي کاروبار کول نو د دې سبب ګرځېدلی دی چې فقر په خپل ځای پاتې شي یوازې سیاسي شعارونه د اقتصادي ودې او د اقتصادي معقولیت ځای ونیسي مخکې هم ما وار وار د شورای اقتصادي کې ویلي و پخوانی محترم ولسمشران ته چې حداقل تاسو خو دا خطوط اساسي د وظایف اقتصادي خپل د دولت په تعین کوي چې حدود مناسبات د خصوصي سکتور او عامه سکتور برسیره وي او تاسو سره کوئ تاسو د سکتور غواړئ او د انویسمنت لپاره یا پانګونې لپاره تاسو یو پلندار خو باید ولرئ ولایتونه څه دي په کوم برخه کې تاسو امتیاز ورکوئ اوس اوسپنه موږ د خارج څخه واردوو برق د خارج څخه راواردوو خواړه د خارج څخه راواردوو ولې دا کار وکړو دا اوسنی موضوع ځکه چې د افغانستان د یو سل شپږ میلیون انسانانو لپاره بس کافی دی
حافظی صاحب البته شما از رستاخیز اقتصادیات کردین سکتور خصوصی در پیش از سال 2021 یک اقتصاد آزاد که سکتور خصوصی بیشتر در داخل بود اتخاذ شد یعنی مبنی بر امو فعالیت های اقتصادی در افغانستان پیش می رفت حالا چرا سرمایه گذاری نمیشه در افغانستان سکتور خصوصی چرا فعالیت هایش آغاز نمیکنه یا بیشتر نمیکنه با وجودی که طالبان همیشه گفتن که امنیت وجود داره و همچنان اینا یک سیاست بازار آزاد باز یعنی که از همیشه دعوت کردن از سرمایه گذاران که بیاین و سرمایه گذاری کنن یعنی تشویق هم میکنن امنیت هم است و قبلا سیاست بازار اقتصاد آزاد بود سکتور خصوصی میتونست که پیش بره در اینجا فعالیتاش آغاز کنن دلیل چیست که بیشتر شما هم گفتین خود مردم افغانستان باید سیاست اقتصادی خود به دست بگیرن پس چرا نه سرمایه گذارا در اینجا کدام تحرکی دارن آغاز میکنن کار و نه کسان دیگه که در سیاست افغانستان اختیار را به دست دارن دلیل چیست؟
سکتور خصوصی افغانستان وظایف خود بسیار با درستی انجام میده در هیچ جای افغانستان قطعی نیست از دیراود روزگان تا خندود بدخشان پامیر همه چیز پیدا میشه قدرت خرید مردم داره وظیفه سکتور خصوصی نیست وظیفه دولت است که رفاه اجتماعی و اقتصادی مردم تامین کنه تمام 5 تا 6 فابریکه که هست وجود داره هیچ کس فابریکه خود از افغانستان انتقال نداده ولی یک برق نیست و برق تامین کردن نمیتونه حکومت و برق وجود نداره فابریکاتی که متوقف میشه و کارگری که بیکار میشه خب بازم مسئولیتش برمیگرده به حاکمیت موجود و حاکمیت قبلی که وجود داشت افغانستان مستعد تولید 23000 مگاوات برق آبی به مو تکنولوژی قمانده 70 سال پیش است. حال با تکنولوژی جدید ما میتریم به حدود 100000 مگاوات برق تنها از آب تولید میکنیم. و افغانستان 300 روز خورشیدی آفتابی داره. و در این ما میتونیم که برق آفتابی تولید کنیم، برق بادی تولید کنیم. ولی ما هنوز برق وارد میکنیم. تا حال یک برنامه دقیق ملی برای تولید انرژی ساخته نشده. خطوط اساسی وظایف اقتصادی دولت در مورد انرژی، در مورد صنایع، در مورد زراعت معلوم نیست که پای کلی میزنند که ما اقتصاد یک سیاست اقتصاد محور داریم. پا امور تعریف کنم اقتصاد محور شما چی است؟ مثلا شما به سکتور خصوصی افغانستان در کدام عرصه چی میتیم؟ شما باید در قدم اول یک بستر سیاسی مناسبه که در رشد اقتصادی ممکن است فراهم بکنین. مثلا ما در شرایط فعلی از سیستم سویفت بین‌المللی استفاده کردن نمیتونیم. دارایی های استراتژیک افغانستان که پشتوانه پول ملی است و پشتوانه اعتبار افغانستان در مسیر بین المللی است او در حالت تعلیق است و به دلیل سیاسی در حالت تعلیق است
اما حافظی صاحب اما قبلا یعنی حدود بیشتر از 3 سال قبل همی پول ها در اختیار افغانستان قرار داشت، بانک ها در افغانستان فعال بود، کار میکردن، اقتصاد بازار آزاد بود، همه میتونستن سرمایه گذاری کنن. خب همو وقت هم اقتصاد خودتان هم یالا گفتین که وضعش خراب نبود، پس دلیل چی بود؟ شما در اتاقای تجارت و خودتان بودین، همه چیز دخیل بودین، دلیل چی بود؟ در وقت هم اگر حالا مثلا حکومت به رسمیت شناخته نیست و پول های افغانستان یعنی زیر تحریم است، وقت همه چیزا آزاد بود، یعنی میتونستن از اون فرصت ها استفاده کنن.
ما خدمت شما عرض بکنم وقتی که ما به کار خود و همکارای خود افتخار میکنم به این که همه چیزی که فعلا در افغانستان است محصول تلاش شب و روزی سکتور خصوصی افغانستان و اتاق تجارت است. همیال اگر ما و شما تمام دوکان ها فعال است و جنس دو است، یا کی میاره؟ 10 میلیارد دلار سرمایه دورانی واردات صادرات ماست، ولی در یک سال 3 دفعه تکرار میشه. یک مقدار مال در گودام است، یک مقدار مال در راه است، یک مقدار مال در دوکان است. یعنی 30 میلیارد دلار تنها در تجارت و در داد و ستود سکتور خصوصی افغانستان سرمایه گذاری کرده. 6,000 و چند صد فابریکه همیل در سراسر افغانستان وجود دارند. اماکن تجارتی مانند سرایا، هتل‌ها، سالون‌ها، رستوران‌ها، تمامی از این سرمایه سکتور خصوصی است. بیش از 10 میلیارد دلار دیگه در سر اینا سرمایه گذاری کردن. در انفراستراکچر یا زیرساخت‌های اقتصاد سکتور خصوصی تجاری مانند ذخایر نفت و گاز، مانند ترانسپورتیشن زمینی، ترانسپورتیشن هوایی و سرمایه دورانی برای ساختن تانک‌های تیل، 2500 تا تانک تیل در سراسر افغانستان در زمان تصدی ما ساخته شده. امروز که قطعی نیست، از برکت امو کار امو وقت است که سکتور خصوصی افغانستان انجام داده. فعلا هم که ما ذخایر کافی برای نفت و گاز داریم و سرمایه وجود داره، امی از برکت سکتور خصوصی است. همیان هم بر اقتصاد افغانستان، سکتور خصوصی افغانستان از بیرون در دبی کار میکنن، در ترکیه کار میکنن، در امریکا کار میکنن، در اتحادیه اروپا کار میکنن، در لندن کار میکنن. پیسی از ایره حاصل شد یا برای خریدن جایداد، یا برای ترمیم ماکن خود، یا برای کمک برای خویشاوندان خود، یا به شکل عامه برای همه مردم برای کمک روان میکنن. در این مورد سکتور خصوصی افغانستان بالاتر از ظرفیت خود کار کرده. به خاطر ما یک نوشته دارم به نام اکونومیک پاتریوتیسم یا وطن پرستی اقتصادی. ما واقعا بغیر از اون گروه‌های مافیایی و گروه‌های رشوت‌خور و دزد و اختلاسگر و که محصول دزدی میکنن یا مالیات میخورن، مردم اصلی افغانستان که متشبسین هستن، چیز داخل و چیز خارج قابل افتخار هستن. همیال مثلا اگر آدم با 800 دلار آمده فعلا 1 میلیارد دلار حداقل در ساختمان در خارج افغانستان سرمایه‌گذاری داره و 400 میلیون دلار در داخل افغانستان. همین قسم تاجر داریم که مثلا از جبل علی عبدالرحمن الکوزه 400 کانتینر هر ماه تولیدات را که در جبل علی میکنه و کشورهای قلمرو اتحاد شوروی سابق و 51 کشور دیگه صادر میکنه. سکتور خصوصی وظایف خود را داخل و خارج به خوبی انجام داده، ولی سکتور خصوصی به تنهایی نمیتونه یک کشور از فقر نجات بده. به خاطر از اینکه برزو یک بستر سیاسی مناسب لازم است. باید ما از مراجع بین‌المللی قرض گرفته بتانیم، از مراجع بین‌المللی یک برخورد خوب دیده بتانیم. ما سیستم اقتصاد مالی دنیا کاملا هست شده، ما را کس تحویل نمیگیره. و برتون عرض کردم که انتقال پول از طریق سویفت یک مسئله ساده نیست. تنها پول انتقال بتیم در این زمان این سبب میشه که سرمایه گذاری ها صورت بگیرش. سرمایه گذاری خواهد طریق سیستمی حواله نمیشه. یک سرمایه گذاری مثلا فابریکه زاو به آهن بیارن داجگت نصب کنن، تکنولوژی از دور خواهد. شما تکنولوژی خوب بخرین باید از تیزن کروپ آلمان بخرین، یا از هایدلبرگ بخرین، یا از یک از امریکا باید بخرین، از باکس. یه ده خوش با پیسی حواله خو نمیتن برای شما. شما خو باید پولتان کلیرنس داشته باشه، پولتان معلوم باشه که کجا کدی، پیسی قاچاق نباشه، پیسی اختلاس و دزدی نباشه. بنابه این دلائل بستر سیاسی مناسب و دیگر رسمیت دولت وقتی که رسمیت داشته باشه، بانک جهانی، بانک انکشافی آسیایی، IMF با اون معامله نمی کنه، قرض نمی ته، کمک نمی کنه. بنابه این دلیل ما در حالت بد از این نقطه نظر قرار داریم، در گروه بین‌المللی هستیم. سکتور خصوصی با همت و با حوصله مندی و با تولرانس همه قدر کار را می کنه.
تشکر.
همه چیز ما در هر
بله دیگه شک نشته چې افغانستان نافذی صاحب چې کوم خبرونه راځي خصوصي سکتور په کې تر ټولو نه فعاله ښکاري او واضح خبره ده چې یو سوداګر خو خیرات د پاره دا کار نه کوي نو خپل بم په کې ګټه لري خامخه چې اما مسولیت به ورته ډیر راځي کیږي چې ډیر کارونه په وګوي بار دي په عین وخت کې مګر حاکمیت هم داسې اعلامیه ورکوي چې لوی لوی پروژې شروع کړي دي کله کله وی چې مثلا پاره پروژه کې زرګونو خلکو ته کاریابی کېدلی شي او عاید به پیدا شي او داسې دا مسایل هم شته خو جلیلی صاحب تاسو نه مې پوښتنه دا کوله دا د کډوالو مسلې ته بیرته راځم ځکه دا بس تومره وګد چې زه پیګم اقتصادي مسلې زی حاکمیت ته حاکمیت زی غیر مشروعیت برخه ته غیر مشروعیت زی نړیوالو نورو مسایلو کې داخليږي سړی نه به دا بحث موضوع کیږي خو زه غواړم چې نن بحث مونږه مختص کړی وازی بهرنۍ مرستو کومکونو ته دی او چې افغانستان کې اړمنو خلکو ته ورسیږي په دې برخه کې زه غواړم لږ دقت نورم وکم چې دغه کډوال چې بیرته د افغانستان ته ستنیږي تاسې د پاکستان او ایران خاصتا ذکر کړل دغه کډوالو د پاره سید چې بیرونیان بمرسته کوي یونیسیار دفتر یونو یا بل یونیسف والا یار څوک چي دي مګر ولی په خپل افغانستان کې د حاکمیت چې تر ډیره د ملګرو ملتونو ادارې سره ځنې وخت ملاقاتونه کوي ګوري دوی ولی مسولیت نه اخلي چې دغه ورغلو افغان کډوالو دوی د پاره یو زمينه سازي او کیو جوړه کې دوی مسولیت شوی باتي واخلي
بنیادی موضوع خو مسولیت د افغانستان د حکومت ته چاوی په دې اړوند باندې په دې ډول کارو کې یو مشخص میکانیزم جوړ کړی و مشخصه طرحې د نورو اداراتو سره په ګډه باندې دا تقریبا اپریشن شروع کړی و دا عملیات یې کړی و لیکن متاسفانه په دې ډول کارو کې ماته ستو ویل چې په دې ډول کارو کې د افغانستان حکومت داسې مشخصه طرحه یا غد مهاجرینو یا د کډوالو د بیت سنیدو ته په همه جانبه اوسیږي چې دا غي د سرپنا موضوع هم به کې اوسیږي دا غي د کاریابۍ موضوع اوسیږي او کې یو تنور په استلا سره سہولتونه چي دي یا ضرورتونه چي دي تر اوسه پورې هغه نه لیدل کیږي بنان تر اوسه پورې په سیاسي شعارونو کې تقریبا دغه سي کورخم په رمنده وې همدارنګ سپین بورډ بند بولدک تلار شي او هغه د میډیا یې راوخلی لیکن امرن تاسو چیر د تروسه پر غو دې دریو کالو کې نیو لیدلې چې په کوم خارګوټي کې کوم مهاجر تا کور ورکړي تاسو باندې نیو لیدلې چې مهاجر ته داسې یو پروژه شروع شي وي چې هغه یوازې د افغانغه کډوالو چې راستنه شي وي هغه بغي ته یو کاریابی پیدا شي نو دا موضوع نشته ده بنان ز فکر کوم لکه څنګه چې مخکې افیزي سویل د افغانستان اوسنۍ حکومت په دغه اوسنۍ بودیجې سره چې دغه وسلري په دغه بودیجې سره د دې توان نه لري چې د ټولو ته هغه خدمات لازم خدمات چې وي هغه ورکي او افغانستان یو ګوټ اقتصاد لري د نورو په مرستو باندې متکی اقتصاد دی بنان افغانستان حکومت چې هر څه سیاسي شوارونه وایي لیکن عملا د دې توان نه لري
او په تر ډیره پورې ما ول تاسو به یاد کړئ چې په خپل حاکمیت ډیر لوی ظرفیت چې هغه لکه د فیزي سه په وینا باندې چې هغه د ټولنې زیر بنا او قوت ډیر لسته قشر خزو په شمول باندې هغه محروم کړي د کار نه نو بیا به ګله خو دوی ته ناراضي چې دوی یعنی مستحق د ګلیم بنې دي هم د سند
بالکل هم دغه سم موضوع ده د خزې د غینې د کارونې داري محرومي کړي دي غیر د وی طبقې نه چې تاسو معلومه ده چې د تاسو د وزیر صاحب نو غوري د رئیسانو نو غوري تر شپږم بوست پورې یو طبقات حاکمه ده نور طبقات ټول د امتیازاتو نه محروم کړي دي بیان د تاسو معلومه ده چې طبقاتي نظام دی او یوازې هغه اولویتونه نور دي فکر نه کوم چې د مهاجرینو او د کډوالو موضوع په هغه اولویت کې هم وسیږي دا هم یو موضوع ده دا کوم چې تاسو مخکې ویل چې یو فیتوان نه لري او یو هغه سیاسي شعارونه کې شته لیکن ظاهرا ماته نخ کاری چې پاولویت کې وسیږي چې باید دا ټول افغانان افغانستان ته راشي او د دې دولت دی په ځای کې او د دې ټول سہولتونه او ټول غزرلوتونه ورکي
ممنون تان جلیلی صاحب حافظی صاحب البته طبق ارقامی که رایه شده قرار است ایران تا مارچ امسال کم از کم 2 میلیون مهاجر اخراج کنه قبلا هم در رابطه با مهاجرین گفتن از شما میخواییم بشنویم خب برگشت 2 میلیون مهاجر در یک فرصت کم به صورت چنین کتلوی بزرگ به سر وضعیت اقتصادی کنونی افغانستان چی تاثیر داره با این وضعیت که 2 میلیون نفر دیگه که با هیچ وارد افغانستان شوند؟ و همچنان بخش دومش که امی وقتی که زنو از کار محروم شدند افغانستان، خود از این چقدر تاثیر داشت در جی دی پی یا اقتصاد افغانستان در 3 سال گذشته؟
و اول ما خدمت شما و بینندهای محترم تلویزیون آشنا از کدوم که اقتصاد افغانستان از گذشته از آغاز قرن 20 اقتصاد متعارف خودکفا نبود و اگر کارهایم صورت گرفته با حکومت خارجا صورت گرفته و محروم کردن زنا از کار به معنی از این است که شما نصف نفوس جامعه را نصف نیروی کار از کار محروم بسازید و این مستقیما بالای افزایش فقر و بیکاری و در مجموع بحران اقتصادی اثر مستقیم دارد. و دوم برگشت مهاجرین از یک طرف، از طرف دیگر شما میدانید که با وصف فقر و بیچارگی زاد و ولد یا مول تولدات در افغانستان یکی از بالاترین سطح است، مانند هندوستان و مانند پاکستان و مانند بنگلادش. میزان زاد و ولد در افغانستان بی نهایت زیاد است و هر سال حدود 1.2 میلیون نفر به نفوس ما افزوده می شود و این 1.2 میلیون نفوس جدید هم نان کار داره، سرپناه کار داره، لباس کار داره، وسایل برای آموزش کار داره و حتی آب کار داره که هنوز به قلت آب هم دچار هستیم. بنان فقر بیشتر شده می ره، بدبختی بیشتر شده می ره، نه تنها ایران بلکه پاکستان هم افزوده زار پناهنده جدید افغانستان را دوباره اخراج میکنن و تا حال بیش از 700 هزار اخراج کردن و این خود و حال از اتحادیه اروپا هم پناهنده افغانستان را اخراج کردن میرن و مخصوصا کسایی را که متهم به بعضی انجام بعضی از جرایم هستن. به این ترتیب افغانستان اگر یک رستا پیشتر است کنید که رستاخیز اقتصادی ضرورت دارد تا به یک قدر مشکلات غلبه حاصل بکنند. اقتصاد موجود ما اقتصاد ریاضتی متکی به منابع داخلی است و حجم عواید عمومی دولتی از 3 میلیارد دلار بالا نمیرد. در بهترین حالتش که فروش مواد مدنی است، محصول گمرک است، مالیات است و فروختن یا اجاره اراضی دولتی است و سرمایه بعضی از شرکت‌های دولتی است که عوایدش به دولت میاد. ولی این در مقایسه با عواید مثلا 114 میلیارد دلاری دولت ایران یا مثلا 88 میلیارد دلاری یا دولت پاکستان این پول بسیار کم است و اگر امو را هم معلوم نیست که با شفافیت مصرف میشه نمیشه، اگر با شفافیت مصرف شود بسیار پول کم است. بنان ما ضرورت به یک رستاخیز اقتصادی داریم، باید کفانه داریم نکتانی
خب حافظی سبیر رستاخیز اقتصادی چیگونه باید صورت بگیره، از کجا شروع شود، کیها دخیل باشن، کیها میتونه پیشگام شود این رستاخیز اقتصادی؟
عرض کنم برای شما که الگوها یا مثلا شاخصهای وجود دارد در دنیا. مثلا چین یکی از فقیرترین کشورهای دنیا بود، سالانه 1 میلیون نفر از گشنگی در اون میمرد تا سال 84. یک کسی به نام دین سیاوپینگ آمد و او مورد بیمهری هم قرار گرفت، بندیخانه را هم دید و از کارم برکنار شد، اما بالاخره موفق شد، مردم چین به او اعتماد کردن، او آمد رهبری مملکت گرفت و چین از فقر نجات داد. یا مثلا هندوستان با میلیون ها نفر در سرکا زندگی میکردن، به یک کس بنام منموهن سینگ میگفتن، آمد در اونجا و مردم با او چند دوره رای دادن، او آمد 300 میلیون نفر از زیر خط فقر کشید و هندوستان به که جای 49 در تولید ناخالص دنیا داشت حالا به جای 4 رسیده و چین خود جای 2 مالی داره. مانند از این مالیزیا یک نمونه خوب است.
خب حافظی سب حالا در افغانستان عملا امی کاره اگر نمونه برداری کنیم از امی کشورها یا نمونه برداری شود در افغانستان کی کنه می کاره، کی پیشگام شود، چیگونه، از کجا شروع می شود؟
هر برتون که یک بستر کار داره، یک بستر سیاسی، اجتماعی، فرهنگی کار داره و او ای است که اول قدرت انحصار نکنن، بانن که کل حکومت وادار مردم نیست، حکومت و خدمتگار مردم است. ای باید میزبانی کنه تمام عقلها، تمام اندیشه ها. لگه 4 نفری که درس خوانده بودن با دلیل عدم مسئولیت اجتماعی چی زن چی مرد افغانستان رو ترک گشتن. افغانستان در بهترین حالت شد، کل کادرش هم باشه بازم عقب مونده است نظر به دیگر کشورها. ولی وقتی که حکومت ها مثلا یک استادای تاریخی حکومت مثلا چپ آمد، راستی ها را کشید، حتی استادای دانشگاهی را که سوسیالیست نبودن کشیدن. بعد از او که باز اسلامی آمدن، باز در یک پروفیسر یک دکتری که با مدال طلا در یونیورسیتی مربوطی خود دیپلم گرفته بود دورم کشیدن گفتن که کافر است. آن حکومت جدید هم طوری که پیشتر آقای جلی گفتن از انحصار باید دست بکشه، مثلا وزیر اقتصاد، وزیر تجارت، وزیر مالیه و رئیس بانک مرکزی و دیگران، اگر وزیرشان می باشه باید تمام سیستم به متخصصین داده شود، وقت مغزای متفکر در داخل جامعه باشه، در پرکتیک اجتماعی یا در عملکرد اجتماعی و اقتصادی خود اینا رای بیرون رفت از فقر پیدا میکنن و باید یک حمایت سیاسی واقعی وجود داشته باشه که اندیشه ها حمایت شود تا افغانستان از فقر برد. داخل افغانستان ما یک رستاخیز داشتیم، یک کس قبول ببخشه روان شاد عبدالمجیدخان زابولی میگفتن در سال 1931 که افغانستان اقتصادش ورشکست بود، بعد از رفتن امان الله خان کادرام رفته بودن، هیچ چیز نبود، بیرمی آمدم اونجا اتاق تجارت هم ساخت، بانک ملی افغان هم ساخت. این بانک ملی افغانستان چندین سال وظیفه بانک مرکزی افغانستان انجام میداد، همون از سکتور خصوصی بود، شرکت سامی بود. ما 112 میلیون متر تکه تولید میکردیم در اون وقتایی که 8 میلیون نفوس داشت افغانستان. ما 140 هزار تن پخته صادر میکردیم از شرکت اسپینزر قندوز و از بست هلمند و از موافق هرات و از شرکت سخی ماشین کاران بلخ، ولی تمام صنایع ما از بین رفت. عموت یک مغز امورم سیاست نمانده، امور وقتی مخالفت با بعضی از ارکان سیاسی داشت از کار منع کردن، او بیچاره رفت و در مهاجرت مرد در امریکا دیگه. آل هم اشخاص افراد دارای تفکر و اندیشه هستن، ولی در وطن خود رفتن میتونن، گپشان کس نمیگی.
بله دست است د فرمودی مطابق چې سیاسي بستر تر ټولو نه مهم دی، چې هغه د اقتصادي، اجتماعي او د نورو مسایلو لپاره بستر جوړ کی. پر صورت تاسو جلیلی صاحب او حفیظی صاحب موږ سره اوسئ، موږ یو لنډه وقفه اخلو، بیرته راګرځو. زه دوه وروستۍ ډېرې مهمې پوښتنې لرم.
اتصال زموږ او ستاسو پیوستون، خبرونه، څېړنې او خبرګونونه، موثق معلومات او دقیق جزئیات، هغه کورنۍ، نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغېز لري. ستاسې پوښتنې، د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې له یک شنبه تر پنج شنبه له واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
په دې تیرو تقریبا لسو کالو کې د افغانستان د اقتصاد په اړه او چې اقتصادي زیربنای څه شی دي او بیرونی کومکونه ورسره څومره کېدل او په خپله د افغانستان موجوده بشری قوه څومره ده، ډېرې ډیټاګانې شته، ډېر معلومات شته دی. او دا ښیي چې یوازې د قانونو او معدنونو د ذریعې نه د 3 تریلیون نه ډېر عواید کولی شي راټول کړي، او تر څنګ یې په خپله د داخل کې د نفوس ترمنځ داخلي راکړې ورکړې او سوداګرۍ کې هم دوی کولی شي چې ډېر زیات اقتصادي وده وکړي او رشد وکړي. حفیظی صاحب، زه خوختل مې د ستاسو د خبرو په امتداد غواړم دا پوښتنه وکړم، بیا به جلیلی صاحب ته وګرځم. تاسو دا د سیاسي بستر جوړېدلو خبره وکړله، ما یو مسله چې داخل د افغانستان کې هم دا اوس شته او تاسو هم تایید کړل تر ډېره پورې، هغه د خصوصي سکتور فعالیت دی موجوده چې اوسه پورې تر البته ستاسو د ارقامو د مخې 8 میلیارد واردات یوازې د خصوصي سکتور د وجې نه کیږي. زه غواړم لک معلومات که په دې راکې لکه نظریه په شانتي چې په داخل د افغانستان کې مثلا ډیر داسې مواد شته چې داخلي تجارت د لپاره زمينه جوړه کی، مثلا ویلې شو چې منرالونو استخراج کیږي، دا په څه ډول باندې تصفیه خانه یا د سیقل کولو یا د جوړولو پروسس هلته څونه امکان شته چې وشي. دویم د زراعتي برخه کې ده چې د زراعت په برخه کې زراعتي محصولات څنګه کولای شي د سړیو سیمونه ګرمو سیمو ته او د ګرمو سیمو خوراکي مواد مثلا سړو سیمو ته لاړ شي. دریم رقم یا ارقام کې شامل دی مالیکله او د لبنیاتو مسله ده چې غذایی مواد په افغانستان کې کم دي، درالې چې موږ د لبنیاتو د تولید ډیر امکانات لرو په طبیعي ډول باندې په زراعت برخه کې. دا څومره امکان شته چې کورنی تولیداتو کې لکه پنیر، کوچ شده، ماسته، قرد چې دا به پخوا و دا یو دودیزه تولیدات دي، زموږ دا ولې رشد نه کوي؟ ترڅنګ وچ میوه او تازه میوه ده چې د افغانستان داخلي تولید د بیرونی مرستو ته ضرورت نه لري. دغه وچ میوه او تازه میوه څنګه کولای شي چې د خوراکي موادو اولیه خوراکي موادو په توګه د دې متوازن رشد او په اصطلاح سوداګری ته زمينه جوړ شي او یو بل خدماتي څنګه دي؟ مثلا صحت برخه کې یو ډاکټر ته ضرورت دی، انجینر ته ضرورت دی، مشورو ته، د ځینو اداري کاروبار لپاره لکه د رهنمای معاملات شوبو ته ضرورت دی، دغه ډول خدمات ارزی ته. دغه ولې ممکن نه دی په افغانستان کې؟ دې لپاره خو بستر هم دا اوس جوړ ښکاري. جلیلی صاحب، زه تاسو ګورم، خیر مهرباني وکړئ اول تاسو خپل نظر راکړئ، به په فیزیس په تبصره وکړئ.
دا چې تاسو معلومه ده چې د افغانستان د مختلفو موضوعاتو کې یا په زراعت کې یا کې تر اوسه پورې په د میوه بخش کې تاسو ما به ډرای فوډ موضوع تاسو یاد کړی، لیکن تر اوسه پورې دغه ټول شی پروفیشنل نه دی. په هغه اندازه باندې چې افغانستان باید د نړۍ سره خپل مزل وکړي، په هغه کیفیت سره نه دی، او نه په داخل د افغانستان کې هغه سي مسلکي پروګرامونه یا مسلکي طرحې د خطر موجوده ده. مثال په ډول مانی زه به تاسو یو مثال درکړم، د خارجي افغانستان د میوو د خطر د خارجي بازارونو په ارتباط باندې د اماراتونه یو کس راغلی، غوښتل چې د افغانستان مڼې ویوسي، لیکن موږ چې وکتل په مختلفو باغونو کې مختلف نوعیتونه باغ، هماغه مڼې وي په افغانستان کې، لیکن په همدغسې که د افغانستان بادام تاسو وګورئ په مختلفو ځایونو، یوازې په غزني کې تاسو په لسګونو قسمه بادام پیدا کوي، لیکن که تاسو وغواړئ چې هماغه یو قسم بادام په ټنونو باندې تاسو پیدا دغه کې پاغه کیفیت معنی نشته چې خارج ته موږ پاغه کیفیت معنی ولي ګوندا. یو وخت مشکل په داخل د افغانستان کې دام دی چې باغه پروفیشنل په طریقه باندې یا مسلکی ډول باندې زموږ زراعت همدارنګه نور موضوعات هم مخکې نزي. او دوی مدار چې د افغانستان د وسنۍ چې د منرالونو موضوع چې تاسو مخکې یاد کړل، د مثال په ډول مثلا یو خارج تلړم کومه یوته یو قندیل ولي ده د نفرایټونو جوړ شو $15,000 د قیمت، او چې هغه نفرایټ د افغانستان نه دیدی زینه تقریبا د کیلو یا 2 کیلو نه به جوړ شو، چې هغه دلته کډیر شي $200 قیمت باندې دیدی زینه وړل شوی دی خارج ته. نو یو طبیعي منابع په دې معنی دغه نه کوي چې هغه په تر سوچ پروسس نسی، تر سوچ هغه د خطر دغه د سرمایه گذاری ونی شي، او د سرمایه گذاری په ارتباط هم مخکې تاسو ته حفیظی صاحب ټول هغه بنود ویل چې ولې سرمایه گذاری په افغانستان کې نه کیږي، ولې خلک دلته راځي، ولې پروسس کیږي نه. افغانستان تاسو معلومه ده چې څوک په رسمیت نه پیژني، په هغه ډول باندې سیاسي ثبات نشته دی په افغانستان کې. پرون نه بل ورځ د یو ورکوټ تقریر ټرمپ نو کړی چې سلور یا پیزور په سره $16 وختل، یو د عدم ثبات د ښکارا کوي. په همدغه شکل باندې هغه پخوانی چې کوم تجارانو په افغانستان کې انویسټمنټ کړی د حکومت سره، اوس پیسې بندې پاتې دي. په دې باندې اوس زیاتره زمون تجاران هم ځړ نه خپې چې دلته انویسټمنټ وکړي، ځکه چې بل نظام راځي، بیا بل نظام وته وایي چې تاسو پخوانی نظام کې تللی یو تقریبا یو دغه نشته دی، یو د اقتصاد یو ګډوالی یعنی سیاسي هغه ثبات نشته دی، خلک په دې من نه پوهیږي. په دې اساس باندې دغه موضوعات دي ډېر دلایل دي چې
مانن افیزی صاحب غوښتل مې ستاسو نم نظریه بلکې واخلو یو لارښود په توګه باندې د افغانستان خلکو ته، که تاسو تکرارو مې نه، ما ډیر تفصیل سره پوښتنه وکړله، مهرباني. افیزی صاحب موږ سره بل اورو
آشنا صاحب، یعنی په کال 2010 کې ما خپل د تجربو پر بنسټ او د فکری ذخایر پر بنسټ یو کتاب لیکلو په نوم دی مؤلفای رشت اقتصادي در افغانستان.
او ما لوستل مو نیم مننه، او بالکل یاد کې مې ده
دا کتاب مې پخوانی ولسمشران کاندیدان ته ورکړی وو، او په هغه کې ډېر تفصیلي توګه دا بیان شوی دی چې د افغانستان اقتصادي وده څنګه کیږي. اوس جلی صاحب فرمایل چې د میوې د ستاندردول لپاره یا لیبلینګ لپاره یا هغه سرٹیفایډ د کول لپاره چې مثلا دا بیو دی یا مثلا دا نیچرل دی یا ارګانیک دی، د هغه لپاره عبدالمجید خان زابولي د قندهار د میوې شرکت جوړ کړی وو چې هلته دا زمونږ میوې کنسنترې کیدلې، لکه انار 4000 ټنه په کال کې مونږ د کنسنترې د انار جاپان ته استول، دروس از چې جاپان تلارم رئیس یو تخت تجارت جاپان ما ته ویل چې هغه خوند وسم مزیر را سره شته دی ولې ناسته وی بیا ما خو نشول کولای چې وایم چې هغه مزکی د شرکت میوی قندهار د دې پر ځای چې هغه ورغول شي هغه لیلام کړ تصدیای وزارت مالیه هغه لیلام کړ کستاس پامی یو وخت ما په د تاسو تلویزیون کې هم دا ویل چې دا صحیح نه دی دا جفا دی چې د میوی د پروسس لپاره مونږ کارخانه لرو او دا کارخانه د دې پر ځای چې تاسو ترمیم کوي یایي کوي دا لیلاموي او د موټرانو حدیث یې جوړوي دا سی یعنی حاکمان باید په اساس مګر راهنمایي کوي توانیي کې خود راه نه دی اسوک چې په خپل نه پیږي چې څه باید وکړي دا مشکل دی چې یو هیواد وچلی په دې خاطر باندې بیا هم زه ټینګار کوم چې سیاسي بستر نه یوازې دا چې د دنیا له خوا په رسمیت وپیژندل شي په عین زمان کې دا ولټیا ولري د حکومت او دا رهبري او دا کله چې نثار رامنځته کیږي او خیشخوري رامنځته کیږي دا لا پسیخره کیږي په دې خاطر زما نظر دغه دی چې خلک حکومت داران یا واکداران د هیواد دا تاریخي مسؤلیت وپیژني او دا دروازه خلکو لپاره خلاص پریږدي مسؤلیت تضمین کړي د شهروندي حقوق ورته بس
آفریزی صاحب در لحظات آخر هستیم اگر کوتاه بگوین فکر میکنین اگر حکومت طالبان مشکل مشروعیتشان از بین بره یعنی به رسمیت شناخته شوند فکر میکنین مشکل سیاسی حل میشه و چون شما مشکل سیاسی را مشکل اساسی گفتین
نه بستر سیاسی گفتم نه یک بستر سیاسی بر رشد اقتصادی بکار است مثلا شما حکومت رسمی داشته باشین امیال ماسما یک قرارداد معدن بتیم امرای چینایی مثلا ما دعوا داشته باشیم ما به هیچ مرجع مراجعه کردن نمیتونیم حق خود خواستن نمیتونیم به خاطر رسمی نداریم
بله
بنابراین دلایل نظر ما این است که بستر سیاسی و رشد اقتصادی یک موضوع بسیار مهم است و در قدم اول کار خانگی افغانها همی است که یک اقتدار مشروع رسمی ملی داشته باشند تا در مراجع ملی طرف تایید مردم باشد و در مراجع فعلی با اعتبار کامل منافع مردم افغانستان تمثیل کرده بتانه و حق افغانستان از مراجع مختلف گرفته
مننه از رخش حافظی سیب ستاسی ده حضور نه او دل عبدالمید جلیلی سیب ده حضور نه دیره دیره مننه که ستاسو در ارزوان و قضاوت به از منگ لیدون که او که اما مجموع که ستاسو طول تاکید داو چه پا افغانستان که یو مشروع نظام او یو خب استر جوړول دا مسئولیت که ده حاکمیت رزی پا کار داده چه ده ولست حساین او ده اقتصاد سمون ده پار کارو که حضور نه مننه کم ده لیدون که ده افسیلی نم دیره مننه
تا دیدار بعد خدا حافظ
الله مل
از رویدادها در افغانستان و جهان از استودیوهای ما در واشنگتن
اینا روزبای هستم
احمد سیرجیو هستم
محمد احمدی هستم
من سهر عزیمی هستم
نجیب خلیل هستم
بحث های مهم کانگرس و تازه ترین خبرهای انتخاباتی امریکا
جلسات قصر سفید تصامیم و سفرهای رئیس جمهور ایالات متحده
موضع‌گیری ها و پیام های دیپلماتیک وزارت خارجه و تحرکات نظامی وزارت دفاع امریکا
نظر بر زندگی در امریکا و بررسی وضعیت مهاجرین در این کشور خبرها و گزارش ها از انکشافات طبی و تکنولوژی
صدای امریکا به حیث منبع موثق و جامع خبرها فراتر از سرحدها همه پهلوهای مسائل را تدقیق و واکاوی می کند
ما از مقامات حکومتی سوال می پرسیم با دیپلومات ها و کارشناسان مسائل مصاحبه می کنیم و صدای مردم عام افغانستان را بازتاب می دهیم
صدای امریکا مشعلدار آزادی بیان در افغانستان